پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، نوریاس نوری ام دی ازادی رادیو پی دی غرمنی خبری خبرونه که استاسو هر کلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرونکې دی که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس پر 308 نوي غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $800 میلیون پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا او همداراز د دې هیواد دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي. خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نه سو رسېدلی ځکه د ډېر سختې کار وشي چې مونږ حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت څه دی؟
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پو سره مهم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکو د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولسته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنوی هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشلی کله.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي دی ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان قرغزستان کې د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینهوال مني. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي. خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د 12م ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي. خوای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیک نه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړی پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دا چه تازه دا افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون دا نوی تحصیلی کال لپاره دا محصولینو دا جذب نوملیکن اپایل کرده. دا افغانستان امریکایی پوهنتون دا ویلامی پخ پراولو سر ویلی چه نوی جذب شوی محصولینو تا با دا عراق، کردستان، پا سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په اعلامیه کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څانګه هم پرانیستل شي. له دې نه وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې د دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان د دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوي چې په افغانستان کې د دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال د دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې د دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و موریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دا پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2020 کال له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د دې پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستانه ووځي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان خزینه فعاله او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک کې بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د تېرې فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیته څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنیدو په دوام ورځ د کابل پانتون او غټول دولتي پانتونونه چنجونی کولای شو کی ګډون وکي هغه پرانستل شو او یو دل خوشي وو خو د دې سربیره وضعیت هیڅ خنو لا هم لشپګم سنت نه پورته خوندي بند وو چې دا تر ټولو لوی هغه موضوع وو چې حتی ډیری کورنۍ سره چې زه وغږېدم هغوی په دې هغه ول چې له هیواد نه باید ووځي ځکه چې هغوی نجونې چې په نهم او لسم او اووم او اتم سنفونو کې دي هغوی تعلیمي خدمات ته لاسرسي نه لري روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي ډېر کلیدي موضوع لا تر اوسه هم په ډېرو کلیو بانډو کې حتی هغه لومړنۍ خدمات هم نشته روغتیایي حتی په مرکزي ولایاتو کې هم مونږ د روغتیایي خدماتو له کمی سره مخ یو په دې ښوونکي تښتېدلي حکومتي دستګاه فلج دی عامه خدمات په صفر کې وو
مېرمن غفاري دا واقعیتونه په ډېرو راپورونو کې را برسېره شوې دي راځي لکه په دې خبرې وکړو چې تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړی او بیا څه باعث ول چې بیرته له کابل راووتلی
انګیزه ډیر واضح دی اول دا چې په ټوله کې هغه می خپل وطن دی خپل وطن او خپل کور او خپل ځای می دی نو تګ راته کې باید راته مقید نشي خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې لکبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی او افغانستان هغه سي ټاپ هډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو نو دغه توجه بیرته هغه افغانستان ته راګرځول ډیر اړین وو او ما د خپل هغه لکس شناخت نه په استفادې کولای شوی دغه خپل د شناخت سیستدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځو نو دا یو هڅه ورته
او دا توجه له افغانستانه دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستانه دننه مثلا دا سه هڅه کړی وای
د افغانستانه دننه ز درغله مغلطه مکار وک ز چې افغانستان نه وتم هم زما کورنۍ دی آزاد بی پری او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلاجان ته قرباني ورکړی او د خپل برنامو پالیسي ولپاره نو ما نو غوښته چې بیا ځلی بل غړې مې د کورنۍ قرباني شي هغه مې وېسته او زما د وټلو ټولو لوی سترلامن زما خپل کورنۍ وو بیرته راتګ مې هم دی وطن ته د همدغه دلایلو په اساس وو چې او ټولو مهم بشري ناورین وو چې دې ته باید نړیوالو توجه راوړول شي
افغان خزینه فعال او د میدان خراب خوانی خارواله ظریفه غفاری وو
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی
نړیوال پنګ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې څرګند کړی چې اوسنۍ حالت ویرون کې دی چې مخاونني ول شي د کال تر پای به اقتصاد ډیر پسې خراب شي د بانک ویل په افغانستان کې سړي سر اوایې د طالبانو لوک منی دو سر کم شوې دي او که هلار ورته پیدا نشي دا اوایې به نور هم پسې ښکته شي علت څه دی زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه غږولای دی
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګي او تجارتي حالت تراغلو دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بی باوري رامنځته شو خلک د خپل سرمایه وېسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي بازار کې بی باوري شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی ثباتي دغه مسائل باعث ده شو چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ کارخانه د منګو تاسو یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کم محسوسه وو یا په سترګو لیدل کی
څنګه کې دشتي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص اوید زیات شپ افغانستان
اول خود دا چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ دا وټن چې دی چې را پیدا شو یا خصوصا په دتیرو یو مشت کې د الله هم زیات شو د اسلامي امارات د روسي تصامیم له مخې به یو اعتماد دا او د تحصیل په برخه کې خصوصا د خزینه خوانځي او البته د ووم ټولګینه پورته د خوندۍ او تړل پاتې کېدل باوجود چې دوی تعهد کړی چې موږ داخله سو په سر کې تا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمینه را مسایده کړي د خلکو او د دولت ترمنځ چاندا د خلکو در دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو څنګه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باید شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړې دي، په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړی سر عواید اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. هم داسې
بیل شک تر څو چې یو تغییر رانشي، یو مثبت تغییر رانشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په اندر ډول رواني شي.
د افغانستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واورېده. ملګرو ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. نور بل اسدالله لودین نوورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بیوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمی بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبري اعلان ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د دې په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېمه برخه مخکې له مخکې په نيستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې و په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثر شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور لمخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي، او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک، او 19 نور په لاتین امریکا او کاریبین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ ډیر هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بیوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بیې ناندرې راپورته کړي، او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې تری وحده د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډي خوني انلاین ناسته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خوني په خبر پانه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنۍ او کنګل کېدو چې و برخې د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیل پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډي قطع کولو، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پانه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خونې بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. دوړو خواو دا ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزی بانک ټول هغه اشخاص او صرافیانو پولو شرکتونو ته چې دغه بانک جواز نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د خپلو چارو د ژر ژر قانون کې دوه خبر ورکړي. دغه بانک پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ نا وخت خبره کړي ویلي کيات اشخاص صرافیان او پولیس شرکتونو خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر ژر به سره د قانوني چلند نمخې پر فعالیتونو بندیز ولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیدو شرکتونو او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د خپل چارو د قانون کېدو لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک همداشان لټولو هیوادوالو غوښتنه کړي چې خپل پولی راکړې ورکړې د جواز نه لرونکو صرافیانو او شرکتونو لالارې تر سره نه کړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیانو او پولی شرکتونو لالارې په پولی نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ دېرش پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني درویش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دولس افغاني اویا پوله، یو سودریال دوویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني و دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو پنځه افغاني او زر پاکستاني کلدار څلور سوه شپږ نوي افغاني.
ازادي راډیو اوري تر دولس نیمو بجو ستډیو خپل همکار اسدالله لودین ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
السلام علیکم، د خبرونې د برخې تموز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته مو درته دوه راپورونه راغونډ کړي. ورسته به وری چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي. وایي لشپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
د افغانستان تر روډ تر بل څه تر نلکی تر کاریز تر هر څه چې کوم مرسته روانې دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نشي کوم مولای صاحبانو پریکړه کړی ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوم نشي لیکلی، بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړی؟ دا لازمی ده په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دی که عام خلک دی که هر څوک دی که کوم لاسوانه لري باید له دغو سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابره کړي، دوی ته په خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابره کړي ترڅو د نامید نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابر شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر بل به بل شی بل به بل شی بل به بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټوله سره جوړ کړو، په ټوله باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ورسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبداللطیف اموایی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیماله دغه ټول چارواکو دا هله ده چې تل تر تله دغه دغه نور خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نور خلکو باندې هم دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نور خلکو هم دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زبیا نور هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې
نټه چې د ان شاء الله ځوانانو ته ان شاء الله د کار زمينه برابر کړي، ان شاء الله به کوشش دي ان شاء الله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمينه برابر وي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د نام نوې لقبل په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېره یو اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نورې سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک په نوم مرض ورګډ شوی او شاید د نورو نو په چیرې ساش کال هم د غنمو فصل د دی افات شکار سي.
دولت خو نه کښې لا کړی دی، سرخی خو یو مرض دی دل تراسي پر د غنمو باندې، یعنی د غنم فصل په ساده کې اچا په ساده تاوان ورته کې د غنم داسته. مګر دولت هیڅ مراجعه نه کړی د غنم په باره کې، بالکل نه کړی په هیڅ دغه کې معنا دا دی وس خو د مریضي چې راغلی ده یا د غنمو یا د نور انسانانو در وس خښې نه دی کړی. نو دی وای موږ یو
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د جړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې دغه د بنج اواز موږ وای پیدا کیږي، یعنی د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وای د بنج اواز که پیدا کیږي خبرونه دغه چې راپورت چې دغه نومان وینې داسې کې لکه نری وریج شرای وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله لمنځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کارې باسي داسې چې اوس چې دا رقم پاتې سي د وایشي په اوس خصمېږي که نه، نو برخه کمزوری کوي. نو چې په خپل سره وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ور معلوم، یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم وي یو څوک یې ور وښي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر ده چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وې پاسي یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض سه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر زبیح الله زیارمل د اسلاسو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان او هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو پخپله دغه د نسخې په شکل دا په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږکال پر نږدې 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر سږکال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه:
السلام علیکم، مسلو استاد مې ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او د ځانې بیرغ غواړو. د
مکر دی ولسوالی دی لرګی دی شمخیلو لکلی خبرې کوم لوړو مقامات ته دی دایمو خبره ورسیږي یمو دا کلی دوا سوه کور ده دونه وبنه لرو چې دا اوس چې خنو بره ختم دی نو دی موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون مو ډیر لري زو کلوړ مقامات له موږ سره دا کوم کوکی
الو زه سردار د بطرسته ولایت ورمایشي ورسوالي تاسو والی کې سلامونه تاسو وایم او دا جدي راځي ترڅو ټول ته سلامونه وایم ما دا پیغام باید تاسو په غوړ سره واوري او ناشرې کړئ چې دغه تاریخ چې د طالبانو امر کړی چې موږ باندې وو دغه زموږ منطقه بل خصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی وبه من لري یو د مرغا ورته هغه مسلم خیرات خانه چې دی د لوی سورې ته نور ځل د خلک د مختار دی موږ دا غیر د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وایي دا یو ډېر غریب دی تولید یا تا د خبرې د سر کوم قسم په خدای روزګار نیم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او چې الله نن دې ماشان ډوډۍ نه لري
زما له خوا هم دومره په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړي
ل اسد الله لودین مننه په افغانستان کې غرمه 12:30 بجې شوې دی برخه کې د نور بس د ژوندۍ خبرونه لرو په څو شیبو کې زموږ همکار ملالای بشیر مختوړي نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت په تیاري د خزو د حقوقو په اړه خبرې کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورلد مورز پنړی کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو وضعیت ناوړه خوده ویل چې لکه امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې د هیواد د بشري حقوقو ډیر په شاته کړی دی خو تر هغه مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته د افغانستان امریکایي پونتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پایل کړې د پونتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کوردستان سیمې په سلیمانه خراو قرغزستان کې په امریکایي پونتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پایل کړې امریکایي پونتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له انلاین لارې د زده کړو زمينه برابر کړي د خبر پاڼې لمخې په افغانستان کې د امریکایي پونتون پاتې محصلینو استادانو اداري کارکونکو اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې څو خوندي ځایونو ته ولېږدول شي نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوې راپور کې څرګنده کړې چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې سړي سر اوید ل دریو څخه باندې یو برخه کم شوې ده ملګری ملتونه وايي پر اوکراین د روسي برید د سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بیوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا او د اقلیم بدلون هڅه هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي روسیا د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلی چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر په وزیم راسته اعلان وکړ په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبري وکړه او هغه له دې مرستو خبر کړ د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین د زیدای په پلازمینه کیف کې هغه سیمه توشه چې د روسي د بریډ لامل زیانمن شوی دی او د اوکراین بهرنیو چارو وزیر او د هیواد له دفاع وزیر سره به کتنې تر سره کړي پر اوکراین د روسي له بریډ سره د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وغړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي زملالي بشریم ټکنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونې په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور شو، د مشرتابه له څوکیو څخه د شذو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شذو د توقيفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوي ده. د ورستوي راپورونو لمخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې شذې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له بشري حقوقو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنی چارو وزارت کلنۍ راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه اندیښنه شي سم نه دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي شینکی کړوخیل او د شذو د حقوقو مدافع اوجی امیل میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پښتنې پرېږدي او یا هم زموږ لمیلمنو سره تاسو خپل پښتنې مطرح کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221124001. پر دغه شمیره تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پلیکلې بڼه یا هم په ژغیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې پیل کړو. اوس هم ورځو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. یو ځل بیا هم شرغ لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستي پروګرام خبريږي. زموږ د خبرونی میلمانه اوجی امیل د ټلیفون لاره لمش سره وصل سوی ده. اوجی جان، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه ستاسو خوږ اوریدونکو ده مینا او درنشت.
سلامات اوسئ اوجی جان. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اتمی اشتي کیږي، پر دغه محل تاسو کوم خندونه ویني چې په افغانستان کې رامسته سوي دي؟
اول خند خو امداد چې اقتصاد د خلکو بالکل لوي زلاړو، د خلک بالکل بیروزګار شو، پیسې د راکړې ورکړې د پاره نشته، بانکي نظام فلج دی، هیڅ د کارامت نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک به اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باور شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لار کوي، خلک چې څونه مشکلات لري، څونه ستونزې دي، مرګ د جوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستی او د بقا لار نه ګوري، امیدوار دي دي او غواړي چې دا وطن پری دي او لار شي چیرته کې یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار او چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنشته دي، خلک ورکیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک وژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپل هم په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي. همدا خلک چې پیسې نه لري د نن دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد او اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر او که یو څوک سی ولری خو خلاصي کې څو پن لري او ورش یو عادي خبره ونی سي بیان لا دره کې شي بیان په یو جنجال پات شي بیان دغه شانکار نه دغه پیسې ونی لري نن سبا ډیر کم خلک نقدي پیسې لري
اوس اوږي جاني تاسو د عمومي وضعیت مشتیات کړ کپه ځنګړې توګه د شوزو په برخه کې خبري وکړو شدي لڅ د واستونزو سره مخ مخ سوي دي دا چې مشټولو ته معلومه ده چې د تر اتم تر شپږم ټولګي پور تنجونو ته د شونځي ته د تګ اجازه نسته او په ډیرې برخه کې شدي ل بې داندې سوي دي دوی ته ویل سوي دي چې نور کار نسته مرزي کارته او له همدې کبله هم په د اقتصاد په خرابېدو کې دغه یو برخه لري چې د ګڼو کورنیو شذې هم بې معاشه سوي دي او دوی نس کولای چې کار ته لاړ شي. ستاسو په نظر نور کوم هغه مهم مسائل دي چې باید وویل سي یاد سي چې په عادي ژوند کې د شذو پر ژوند باندې تاثیر کړی دي؟
مننه کوم. خبر به دلته ده چې شذې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. فکر وکړه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې دی وزر کیږي، نو دا ښځه چې دی ټولنیز چارو کې د تعلیم او د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترې نواخسته شو. دا د کولای شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې او ګپو په خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امبار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دوی ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. اتي خال خال د ګوت پشمار په ځینې ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شول که کار یې موسې د عمل لري ماش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د میرمنې پر اوږو بار دي. میرمنې بیا تعلیم چې ته نه واخیستل شو دا لوی تشویش ټول فامیلونو ته ده.
بلې اوږي جان، ستاسو ژغ کاته سو که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ ستاسو ژغ واورو. بلې ستاسو ژغ اوس هم قطع کیږي، بند بند راځي. تاسو خبرې وکړئ مهرباني. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. بلې اوس سم سو ښه اوس هم سم ژغ مو سم نه راځي. بلې ستاسو ژغ اوس هم قطع کیږي. اش اوږي جانې تر هغه وخت پورې چې تاسو تر یو ځای پورې رسیږي او ستاسو موقعیت سمیږي زه به بیرته هم تاسو ته راځم. اوس موږ هڅه کوو چې له خپلې دوهمې میلمنې سره د ټلیفون له لارې وصل شو. اوږي جانې تاسو ته زموږ غږ درځي اوس ښه. ستاسو ژغ فکر کوم چې اوس به تر اوسه تاسو خبرې وکړي.
بله خبرې درته ده. تعلیم مسله ډېر مهمه حیاتي ده، په دې کې چې د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره د سي برخورد کې دا ډېر خطرناک ده. ځکه چې میرمنه که یا ورځ د تعلیم نشاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دي، دا ټول دا د دغه مسیر د تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خنده شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت ترلاسه کولی نه شي. دا یو غټه لویه ستونزه ده او دوی دومره بابیزه ګڼي، دوی دومره په سچ عادي
زه فکر کوم چې ستاسو ژغ اوس قطع قطع کیږي. اوږي جانې په ډېرې بخښنې سره موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته بیا یو ځل بیرته زنګ در ووهو او له تاسو سره د ټلیفون له لارې وصل شو. او ریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی روان دی. زملالی بشریم او د دې خبرونې تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لمش سره د بشري حقوقو مدافع اوجی امیل ملمنه ده. اوجی جانی تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس
بیخی
اورم مهربانی وکي وبخښي چې تاسو ژغ قاته سو نو موږ ونه کړای سول چې تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. بلی اوس ستاس خبرې اورو. زما پوښتنه دغه و چې د بله پوښتنه بله تاسو ته دغه وکم چې ښځې په بیلابیلو وختونو کې راوتلې دي، دوی اعتراضونه هم کړي دي، د خپلو حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړی دی. په وروستۍ پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یوه غونډه جوړه سوې وه، د راپورونو له مخې دا غونډه د طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې وه، خو هلته ښځو ځینې داسې پیښه وسوه چې ویډیوګانې راووتلې. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې ښځې هلته بینرونه شکوي، هغه خبره سوي بینرونه چې هلته لګېدلې دي هغه شکوي. او بیا وروسته راپور راغی چې د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لسو زیاتې ښځې انجونې په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. ستاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای شي چې د شذو ژغ واورېدل شي؟
خبرې دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوکړي معلومه نه ده چیرته وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي. دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخواچو. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک تاسکېږي، خلک وړل کېږي، ورکېږي، فنا کېږي. نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی معلومه نه ده. یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعداد یې د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک د سی خپل طرفور خې باید حکومتونه ولسونو جوړه وساتي، حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونه سره مو خبرو کې نه وي، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کیږي، موږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. موږ بیخي په یو جزیره کې کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زموږ پروا لري، نه زموږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پی خبره کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پسپه ودرېدلې دي. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې موږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقع لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، یو مضمون یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
اوجیجانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوی دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې دغه راپور سم نه دی. ستاسو په نظر دا ډول عکس العملونه چې د نړیوالو اندیښنو ته بیرته درد جواب ویل کیږي د طالبان د حکومت لخوا، آیا ستاسو په نظر دا د څه ډول یو حل کېدلای شي؟ آیا دا باید په بل طریقه باندې حل نشي؟ باید طالبان حکومت کښېني پر دغه باندې غور او فکر وکړي چې دا ستونزې څه ډول حل کړي؟ دا هر ورځ چې راپورونه راځي د توقیفونو او د شکنجو یا د وهلو ډبولو او یا هم یا د وژنو دا ډول راپورونه چې راځي، په دې اړه باندې تحقیقات وکړي.
خبره دلته ده، زه هم دا ما لپاره جالبه ده. کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلي دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی. ټول خلک ګوري موږ چې دلته اوسېږو، موږ باندې ډېر پوښتنې، یعنی څه باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې
هم دست تلویزیون ترازی او هغه سراسر رد کی حقیقت نه لري به دنیا ده او په دې خو خلاصیږي نه دا خو ډېر غلط برخورد دا رقم تکرار او تکرار نه همیشه هیڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري اوس خو هغه نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی او داسې نه ده چې افغانستان سره به هیڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه اوس تخنیک ساینس ټیکنالوژي دومره فشار کړی خلکې مستندي او هر څه وجود لري دنیا یې ګوري هغوی د تحقیق کړی دی څېړنه کړي واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستي داسې خو نه ده چې دغه راپور به بې بنیاده وي او هوایي او خبره یې چې مستند شوي نه وي نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک مونږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقت نه لري خبرې دي بې بنیاده دی او دا درواغ دي دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي زه وایم چې بلاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سستې کړي نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي افغانان خو اوس هم دلته اسیر نیول شوي دي دلته یو د مجبورۍ نه د هر څه په مونږ کېږي غږونه خو پورته کوو مجبور یو اما زه په باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري باید خپل غږ پورته کړي اما د یارې نه دا کار نشي کولی او زه هم ډیره سخته ده
bale
تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
بلې او ژجانې بل پښتنه په پدې اړه درڅ خو کوم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څوره ځمخ کې ویلو چې د شذو او جنو د حقونو پر وضعیت باندې اندیشنه لري او د دې ور هاخوا چې پر دوی باندې ځنی بندیزونه لګیدل دي دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیاي خدماتو د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو ماتو څخه د شوتو د بی برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکي آیا د اندیشنې وړ غني
بالکل بالکل سل په سل کې د ټوله دنیا ورته اندیشنه لري مونږ خپل په ډیر بد حالت یو یعنی روغتیاي خدمات ته لاسرسي نه لرو یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پریدي نو ته فکر وکړه چې په ساتونه یو میرمن او دريګي سړک ته نه ټکسي ورته کوي ځکه هغه مېریږي هغه تعدید کیږي هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسیدای نشي منه کیږي خپل صحت له لاسه ورکوي نارینه نشته نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان دا خو خبره پدې کې ده چې هر یو خپل کار ولري نو د سخونه کیږي چې یو میرمن چې محرمي ورسره نه یو ځای ته تلای نشي هغه نه پوښتنه کوي بیا لري ځای ته خو بیخي نشي تلای دا خو لوی ستونزه بیا شوه نو غیر دا غنه روزمره خپل کاروبار خپل غستون زی هغه مشکلات د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي یو وخت ولای شو چې خپل لار شي خپل امکانات خپل ترلاسه کی بیر دي چې یو څوک وي ورسره اوس هغه نشي کولای اوس محدودیتونه ډیر زیات شوی دی اته سرویس کې هم چې چوکي سو چوکي چې دوی ورته اختصاص ورکړي دی هغه چې ډک شي بیا نو خزر چې څومره ناوخته شي موټر ته نه پریدي سرویس ته نه پریدي چې پوه شي دا ټول ستونزې دي مشکلات دي یعنی دومره چې میرمنې زوريږي ټول زوريږي د دې هیواد زه فکر کوم چې ماشوم ځوان نارینه کزینه ټول په غم کې دي په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دي سړی بيخي ایران پات کې خسته کېږي نو د دې سي ژوند نه یو سرنه ستونزې دي یو سرنه غمونه دي هر شپه دوی کې یو د یو میرمنو د خپګان د پاره یو نوې فرمان راو بس یو نوې خبره و بس چې د دې د حقونو د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولای شي چې څنګه کې یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوښ یار اورس ته وګړي یو نوې خبره بیا و بس چې د سید باید وشي اسی باید وشي نو خبره پدې کې ده چې دا حکومتونه که پام دې ډول روان وي زه فکر کوم چې دا به دوام ونه
او ژی جانې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د شذوب د حقونو د نقص او همدارز له حقونو څخه د سرغړونی په اړه باندې د بخښنی نړیوال سازمان هم ویلی وي څو ورځې مخکې چې نړی باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د شذو حقونه یو سره کړ شو ټاکی. آیا تاسو په نظر نړیوال اوس دومره یعنی کولای سي چې پر طالبانو باندې د شذو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي ک دا ډول کې دای سوې تر اوسه پوري باید طالبانو د خبره نه وای منلي ک څنګه
ولاسف کوم چې دا غونه پورته کول فشار راوړل دا هم بي تاثیر نه دي. نو زه نه پوهیږم چې دوی ولې ځان پر متل دی وی زه چې شرمېږم ما به څوک شرمېږي. نو خبره په دوی ته بيخي بي تاثیر شوی دی. هر خبره اوس کدا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل د وسونو په مقابل کې. نو دوی چیرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم خوار لا زهر ثانیه کیږي. خو که دوی غږ پورته کوي او دوی د شرایط ور باندې وزن کی چې دوی ته هم ستونزې لاړ شي او واکو قدرت چې څنګه ساتل کیږي، د چا د خوانه ساتل کیږي، د منطقي د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو هم دوی کوو پړي ذکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه په ټول دنیا کې ناری دوی وهي چې دلته د ماینز تللی غي ابتدایي حق نه لري. موږ باندې د ژوند ساحه وی حقیقت شوی دی چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق او تحصیل زموږ حق او سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق او ټول زموږ نه اخیستل شوی، مګر د ناری سوري بولی تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغه دا جدي کار نه کوي. دا ټول تکلیف پدې کې دی، ټول مشکل ستونزه پدې کې دی.
او څنګه کېدلای سي وږي جانې چې عادي افغانان باید خپل ژختر طالب چارواکو پورې ورسولای سي او د دوی ژختر غوښونی ولای سي؟
غلا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو امیرمنه کار او چې د تعلیم تربیه په برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسانو په ډیر خلکو پښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ولې بس چې ډوړې نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، کوم بیا وځو ځل کیږم، دا کار نشم کولای. پوهیږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی، اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضر نه ده چې چیرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي. پوهیږي چې بلاخره ورسره څه چلند کیږي، د دې نه یریږي. دا مشکل شته دی، هر یو په غان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز دې ورسنه نه پورته. دا ستونزه اوس راډیره شوې ده، ډېر د تشویش وړ دی، خلک ډېر د دې خبرې نه یریږي، ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي. ډېر کسان چې دوی یو څه د دې پاکله چېرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک په فکر کې چې یو بیرون ته تللي یا به داسې په یو وخت معلومېږي چې دوی اصلا معلوم نه دي. دا سخت ده، واقعا دا خپل خلک خلک یې راولي دي چې آواز خفه شي، په دې آواز کې ډب شي، دا به ډېر خطرناک وي. څه باور وکړه، ته ډېره پورې ناممکنه رشته وه.
مننه او ژی جانې چې تاسو وخت وو استیو په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. د نور بسته پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د او ژی جانې څخه مننه پر خدای مو سپارم.